واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم رنوریدونکو زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د قندهار د ولایت چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت د عینو مینې په سیمه کې د پولیسو په یو ولسمه حوزې کې د موټر بم برید شوی دی د قندهار د پولیسو د دې حوزې مرستیال موسی کلیم امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه برید کې ډېر وشتنه ټپي شوي دي چې ولس پکې پولیس دي او شپږ تنه ملکي وګړي دي د قندهار د میرویس حوزوی روغتون ډاکټرانو ویلي دي چې د پیښې لزنه ډېر وشته پیان دغه روغتون ته وړل شوی دي چې اکثره سرسری ټپیان وو او د علاج نه وروسته رخصت شوی دي تر اوسه د غبریت مسولیت کومې ډلې یا چاپغالانه دی اخیسته د افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو کانفرنس د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د 10 میلیارد ډالرو د برابرولو په ژمنې پای ته رسیدلې ده دا غونډه د سیشن به په مخام د نومبر په سالي رښتمه دی وی اعلانې په خبرولو پای ته ورسیده په اعلانې کې راغلي دي چې تمویل کوونکو د راتلونکو څلورو کلونو نه د لومړي کال لپاره لږ تر لږه 3.3 میلیارد ډالر ژمنه وکړه چې تمه ده کلانې ژمنې به د پخواني سطح په اندازه کال په کال دوام ومومي د جنیو د کانفرنس په ګډه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د افغانستان حکومت د خپل نړیوالو همکارانو په مرسته د 2002 کال راهیسې د اقتصادي، ټولنیزو، سیاسي او نورو پرمختګونو د ساتلو او پراختیا په برخه کې ژمنتیا څرګنده کړې ده. په دې کانفرنس کې د اکثر مرستکونکو هیوادونو اساسو په سم د سیور بند د سولې د مذاکراتو په دوام د 2 لسیزو د انکشافاتو پرمختګونو په ساتلو خاصه توګه د بشري حقوقو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو په ساتنې د فساد په ضد په جدي مبارزه او د قانون په حاکمیت ټینګار وکړ د افغانستان د مالی وزارت ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې پراتونکو کال کې افغانستان سره 600 میلیونه ډالر مرسته کوي جنیو دوه ورځې نه کانفرنس د اویا هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د اساسو په ګډون د دوشنبه په ورځ د فنلند ملګرو ملتونو او د افغانستان په قربتوب پیل شوی بو او د سه‌شنبه په ماښام پای ته ورسیده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ادارې یو نماد خزو سره د تشدد په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې له دغه پدیدې سره د مبارزې لپاره یو والی او ژمنتیا ته اړتیا ده د غیداري نن د نومبر په 15مه د خځو سره د تشدد د پای ته رسیدو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو بیان کې د ټولنې له ټولو قشرونو نه غوښتنه دي چې د خځو او نجونو په ضد د تاوتریخوالي او تشدد د مخنیوي او په ځانګړي ډول د کورونا د وبا د خپرېدو په جریان کې خپل هڅې زیاتې کړي یو نامه ویلي دي د خځو سره تاوتریخوالي په نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې ډېر زیات شوی دی دغه ورځ د منځنۍ سره هم مهاله یونما په افغانستان کې د خزو سره د تشدد د مخنیوي د شپارلس ورځېنی کمپین د پیلېدو خبر هم ورکړی دی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت د خزو په مقابل کې د تاوتریخوالي په ضد اساسي ګامونه پورته کړی دي او اړتیا ده چې د ټولنې ټول اړخونه په دې برخه کې اساسي ونډه واخلي د کندوز ولایت د امنیت قومندانۍ ویلي دي چې له افغانستانه به د جرمني قوا وتل د جګړې په جبهو باندې مستقیم اثر ونه کړي د رویټرز خبری آژانس په یو تازه راپور کې ویل شوی دي چې جرمني د کندوز په ولایت کې د خپل قواو کمول پیل کړی دي د سینیو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن نن ولست وینا کوي او د کورونا دی ویروس د بیا زیاتېدو او همداشان په امریکا کې د رخصتۍ او د پیلېدو په موضوعاتو خبرې کوي نوی منتخب جمهور رئیس په داسې وخت کې وینا کوي چې سبا د نومبر په 15مه امریکایان د شکرانې یا تانکس گیوینګ ورځ نمانځي په دې ورځ په میلیونو امریکایان د خپل کورنۍ سره غونډېږي او د یو بل لیدو لپاره سفرونه کوي خو ساکال حکومت کورونا دی ویروس د بیا زیاتېدو له کبله خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې په خپل کورونو کې ووسی د منتخب جمهور رئیس جو بایدن دفتر ویلي دي چې ښاغلی بایدن په دې وینا کې ولسته د هغو قربانیو یادونه وکړي چې د نړیوالې وبا په دې سخت ورځو کې د ځان او د نورو د ساتنې او حفاظت لپاره ورکړي دي د سه‌شنبه په ورځ منتخب جمهور رئیس اعلان کړی و چې امریکا یو ځل بیا د نړۍ قیادت ته آماده ده او د دې مسؤلیت نه به شاته نشي دا آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو د امریکا حکومت وایي چې د کورونا د ویروس د واکسینو د ویشلو لومړی پړاو به د دسمبر د میاشتې په اخر کې شروع شي. د دوی په وینا په لومړۍ جوپه کې به قریب 30 میلیونو کسانو ته واکسین چې د درملو دوه شرکتونو جوړ کړي دي میسر شي. په امریکا کې دا وخت د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو په اساس په نړۍ کې د ټولو نه زیات مریضان موجود دي او په تیره میاشت کې د دې مریضانو شمیر لا پسې زیات شوی دی. او په اوسط ډول په امریکا کې هر ورځ یو لکه 10,000 نه زیات کسان د کورونا په ویروس سخته کیږي. د امریکا په ګاونډي هیواد کاناډا کې هم د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو د شدت خبر ورکړ شوی دی. په جاپان کې هم دولت هیواد ته د سیلانیانو په سفر یو ځل بیا محدودیتونه لګولې دي او یو شمیر ښارونو ته د سیلانیانو په سفر بندیزونه لګولې دي. مګر بل پلو ځینې اروپایي هیوادونه بل میاشتې سویانو د اختر یعنی کریسمس په مناسبت په محدودیتونو کې د نرمښت راوستو نیت لري او د دسمبر د 15 نه پس یو لړ محدودیتونه لري کېږي. د هوایی ترانسپورت نړیوال انجمن ویلي دی چې پروان کال کې او همدا شان پراتونکو کال کې به د هوایی چلند شرکتونو تاوان سباندی 155 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د دغه سازمان د مسولینو په وینا د دویم نړیوال جګړې نه وروسته د هوایی چلند صنعت تر ټولو ستر زیان دی. د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. سپینا مانی په هغه اکثرو غیر امریکایي اتباعو د بندیزونو د لغوه کولو په مسلې باندې غور کوي چې په دې ورځو کې په برازیل، برتانی، آیرلاین او په شپږشتو نورو اروپایي هیوادونو کې وو او لدې کبله امریکا ته راتلو نه منع شوی وو. دغه خبره 15 امریکایانو او د هوایی شرکتونو چارواکو د ریټرز خبري آژانس ته کړی ده. متحده عربی اماراتو د ایران، سوریه، افغانستان او پاکستان په شمول د دیار لس ملکونو اتباعو ته چې زیاتره د اسلامي ملکونو دي د ویزې ورکول بند کړی دي. د رویټرز خبری آژانس دا خبره د متحده عربی اماراتو د تجارتي کاروبار د خپارشوي سند په اساس کړی ده. یوې منبع چې په دې باره کې د رویټر آژانس معلومات ورکړي دي ویلي دي چې افغانانو او پاکستانیانو او د سونورو هیوادونو اتباعو ته د امنیتي اندېښنو له کبله په موقتی ډول د ویزې ورکول بند شوي دي، خو دغه منبع په دې برخه کې نور تفصیل نه دی ورکړی. د چین د رسمي خبری آژانس سینهوا د راپورټ له قراره د چین جمهور رئیس شي جی پینګ نن د نومبر په 15 جو بایدن ته د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ګټلو مبارکي ویلې ده او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دوه هیوادونه به خې او ټینګې دوه اړخیزه اړیکې تقویه کړي شي. د چین او امریکا اړیکې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سلور کلنې واکمنۍ په دوران کې د تجارتي، هانګ کانګ ته د ټکنالوژۍ او د کورونا د ویروس د مسایلو په سر د شخړو له کبله دومره خرابې شوې دي چې په څو لسیزو کې ساري نه لیدل کېږي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د نومبر په 15 وویل چې د او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې خبرې کړې دي چې نور هیوادونه هم په نګورنو قرباخ کې د اوربند ادامې په هڅه کې شامل شي. آذربایجان او ارمنیا د نومبر په 15 د روسیې په منځګړتو پر نګورنو قرباخ کې د یمنی میشت جګړې نه وروسته اوربند کړی دی. نګورنو قرباغ دغه غرنۍ سیمه په نړیواله سطحه د آذربایجان خاوره پیژندل شوې ده، خو اکثره اوسیدونکي ارمنیان دي. ترکیه سوله ساتل کې قوه نه لري، خو د روسیې سره یې موافقه کړې ده چې د اوربند د سارنې لپاره یو ګډ مرکز جوړ کړي. او د ایتوپیا صدر اعظم ابي احمد یو ځل بیا د هیواد په ځمکني استقلال ټینګار کړی دی او ویلي دی چې په خپل خاوره به خپل قانون په هر قیمت چوي تطبیق کړي. هغه په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې د ټیګري په سیمه کې د سو ونیو نه روان داخلي جنجال کې د مداخله نه ډډه وکړي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای اووري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. ارګوای د دوه په بین الافغاني مذاکراتو کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی او طالبانو په دې وروستیو کې د افغان دولت مذاکراتي هیئت ته داسې وړاندیزونه کړي دي چې د اساسي قانون خلاف او د هيئت له صلاحيتونو لوړ دي. د سولې په اړه دا تازه وضعیت په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغانستان په اړه د نړیوالو مرستندویانو د جنیوا کانفرنس پای ته رسیدلې دي او نړۍ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره مالی او سیاسي ملاتړ شو دلې دي. په دې باره کې رحیم ګل څاروان راپورټ لري.
د ولسمشر ویان د سرچینو خبرونه رات کړل چې ګواکي په دوه کې په کړنلارې توافق ورسته شوی. هغه ویل د دوه خبرې په ټپه ولاړې دي.
مذاکراتو کې تر اوسه پورې کوم خاص پیشرفت نشته. طالبان هنوز هم مختلف بهانه جوړي، مختلف وړاندیزونه کوي چې هغه وړاندیزونه د زمونږ د ملي منافعو، د زمونږ د قانون اساسي او د خلکو د غوښتنې پر خلاف دی.
د جنیوا په کانفرنس کې د سباندې نوي هیوادونو او سازمانونو استادو تیر ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره 14 میلیارد ډالر مرستو تعهد وکړ. د امریکا په شمول ځینو هیوادونو خپل د مرستې د سولې په بهیر کې د پرمختګ په شرط مشروط ګڼلې دي. افغان حکومت د نړیوالو د مالی تعهداتو او سیاسي ملاتړ هر کړی کوي، خو وایي چې د سولې پورې مشروطې مرستې او د سولې بهیر باید یو ورخیز نوي.
امیدوار استین
هله منو زبنګ د سولې پروسه به دوام ولري تر هغه په دې پروسی کار کوي چې طالبان د حقیقت ومني.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جنیوا په کانفرنس کې د نړیوالو مرستندوی هیوادونو د مرستو مشروطه کولو نه ننګه کوي او وایي چې افغان حکومت په جنیوا د کانفرنس د مرستو لپاره د سولې په بهیر کې د پرمختګ دروستلو شرط نه هرکلی کوي.
د افغانستان حکومت تیار دی چې د سولې په بهیر کې په مخ لاړ شي او تمه لري چې طالبان هم د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره عین تعهدات وخی. پراتونکو اونیو کې به په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګ راشي، خو که طالبان په عین روحیه کار وکړي.
په همدې حال کې د مالی وزارت وایي چې د جنیوا په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې د 2023 کال لپاره 3.3 میلیارد ډالر مرستو اعلان کړی، خو د شرطونو په اجرا کولو او د کلنۍ ارزونې وروسته به هم دومره مرستې د پاتې کلونو لپاره هم کیږي.
کدامنګ د تیر کانفرنس چې په بروکسل کې ترسره شو په 2014 کال کې دا سره مقایسه کو، فقط 15% کمواله لري او د دې علت هم ډیر واضح دی. د کورونا مرض د هیواد په ټولو اقتصادونو باندې ډیر عمیقه منفي تاثیرات درلودلي دي، نو بنا اندغه 15% کمواله قابل د درک دی.
اقتصادي کارپوهان وایي چې دا مرستې اوس هم د افغانستان لپاره زیاتې دي، خو که افغان حکومت د نړیوالو شرطونه پوره کړی شي.
هیله مند ستو چې د افغانستان حکومت هغه ژمنې چې په دې کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې دي هغه ژمنې عملي کړي او د فساد سره مبارزه په خپل لومړیتوبونه کې راولي.
د جنیوا کانفرنس ګډونوالو مرستندوی هیوادونو په افغان حکومت دا غږ هم کړی چې کیدونکې مرستې په شفافیت او مؤثریت ولګول شي. د مرستو به هر کال ارزونه هم کی.
دا د امریکا جاخ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس لومړی څپه په ش ډول مهار شوی ده. شغلی غنی د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت کې د ګډو هیوادونو او جنوبی آسیا لپاره د دولت د وزیر سره په خبرو کې د پرمختګ په حال کې هیوادونو ته هم د کورونا وایروس د واکسین د برابرولو غوښتنه کړې ده. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله راپورټ لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت کې د ګډو ګټو هیوادونو او جنوبی آسیا لپاره د دولت وزیر طارق محمود احمد سره تیر ورځ د ویډیو کانفرنس لري په خبرو کې په افغانستان کې د کورونا وبا سره د افغان حکومت مبارزه بریالی ګڼلې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا لوبړې سپه په ښه ډول مهار شوې ده. ښاغلی غنی ویلي چې د دوهمې سپې د مهارولو لپاره د لومړیتوبونو په تشخیص کار لا روان دی. د ارګ څخه په خبره شوي یو اعلامیه کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی د کورونا او بعد من پیغه زو څخه د خلکو د خوندیتوب لپاره د حکومت د ملي د سرخوان ولسی تړون او د روغتیا ملي پروګرام په ګډون یو شمیر پروګرامونه عملی کړی دي. خغلی غنی ویلی چې د کورونا د دوهمې سپې د مهارول لپاره افغان حکومت نړیوالو همکارانو مرسته ته اړتیا لري. همداشان جمهور رئیس غنی په دغه ویډیوي کانفرنس کې د کورونا وایرس د واکسین د پرمختګونو یادونه کړې. ویلی چې د واکسین په ویش کې باید مساحت او د پرمختګ په حال کې هیوادونو لپاره یو انډول په پام کې ونیول شي تر څو د کورونا واکسین زیانمنو کې شروع ورسول شي. د برتانیې په بهرنیو چارو وزارت کې د ګډو ګټو هیوادو او د جنوبی آسیا لپاره د دولت وزیر طارق محمود احمد په خپلو خبرو کې ویلي چې د کورونا د وایرس د واکسین په اړه پرمختګونه ته خوشبيني شته او د برتانیې حسر بداوی چې د پرمختګ په حال کې هیوادونو ته هم واکسین ووشل شي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد وسوانی وایي چې نړیوالو ادارو ورته ډاډ ورکړی چې د 2023 کال تر پایه د افغانستان د نفوس 40% خلکو ته د کورونا وایرس واکسین برابر کړي.
افغانستان هم از جمله 92 کشور سن کې
افغانستان هم د دوه نوي هیوادونو په ډله کې دی چې د واکسین د نړیوال ائتلاف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته واکسین ورته برابرېږي. خو د 2021 کال په نیمایي کې به بازار ته د کورونا وایرس واکسین راووزي او د 2021 کال تر پایه به د افغانستان د نفوس 40% خلکو ته واکسین برابر شي.
ډاکټر
احمد جواد پوسپانی ویل چې نه بیا شته اړتیا ده ترڅو افغانان ته د کورونا وایرس واکسین برابر شي. خو هغه ویل چې واکسین به په لومړي سر کې هغه افغانان ته ورکړ شي چې د کورونا وایرس باندې دخته کېدو تر جدي ګواښ لاندې دي. په افغانستان کې روانه ونې اوس څلوېښتمه ونې ده چې د کورونا وبا خپره شوې ده. په تیرو درې اونیو کې په دغه هیواد کې په پرله پسې ډول د کورونا د وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو. د عامې روغتیا وزارت هم په رسمي ډول په افغانستان کې د کورونا وبا د دوهمې څپې خپرېدل تایید کړي دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د کورونا وبا د دوهمې څپې د خپرېدو پر مهال د 30% کرنټین د مقرراتو پلي کېدلو په اړه ویل چې حکومت د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتنې نه غواړي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول کاروبار بند کړي.
به خاطر محدودیت هایی که بسیار لازم است،
په همدې خاطر هغه محدودیتونه چې ډیر زیات لازم دي او د ناروغۍ د خپرېدو مخه نیسي، هغه اقدامات به په تدریجي ډول پر مخ یوسو.
افغان حکومت د کورونا وبا د دوهمې څپې د مهارولو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو پریکړه کړې او هم یې په کابل کې د یوې میاشتې لپاره د هوټلونو او د ودونو تالارونو د تړلو پریکړه کړې ده. نن د چهارشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 212 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی، چې ورسره په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 15,309 تنو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښيي چې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,308 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 15,150 تنه نور د کورونا په ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د ناټو تر چتر لاندې د جرمني نظامي قواوې له افغان ځواکونو سره په تجهیز او نظامي زده کړو کې مرسته کوي. د کندوز سیمه ایز مسؤلین وایي چې د ناټو د نظامی اسکارو کمیدل او یا وتل به د سیمې پر امنیتي حالاتو منفي اغیزه وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال کل رحیم نیازمن په دې رپورت کې واوري.
کندوز کې د طالبانو د نفوذ سیمې پراخې شوې. دغه ولایت څو کاله وړاندې د وزل د طالبانو په لاس سقوط شو او اوس مهال د دغه ولایت د مرکز شاوخوا ښاري سیمو کې د طالبانو موجودیت د اندېښنې وړ دی. د ناټو تر چتر لاندې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جرمني عسكر له افغان ځواکونو سره د تجهیز، نظامی زده کړو او امنیتي چارو کې سلام مشورې کوي. د ناټو د فیصلې پر اساس به په دغه ولایتونو کې له افغان ځواکونو سره د ناټو مرستې کمی شي. خو د قندوز چارواکي وایي چې دوی د ناټو د مرستو مننه کوي چې اوږده موده یې د دوی سرتیری تجهیز او وروزل.
او په شمال کې د دوی مشورتي برخه یا نور د مرستو کموالی هغه په موږ په امنیتي او د پاییز ځواکونو هېڅ تاثیر نه اچوي. الحمدلله نن زه د زړه له تعالی مننه کوم چې په دې برخه کې دوی ډېرې مرستې کړې دي. د بیزونو په جوړولو کې، همدارنګه د سربازانو په روزلو کې، همدارنګه په تجهیز او نورو برخو کې مرستې کړې دي. اوس موږ د دې توان لرو چې د خپلې خاورې، د خپلې
افغان سیمه ایز مسؤلین وایي چې له شمالي او شمال ختیځ ولایتونو څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او کمیدل به د سیمې پر امنیتي حالاتو منفي تاثیر ونه کړي، ځکه چې اوس افغان ځواکونه د هر ډول عملیاتو او دفاع کولو توان لري.
په وایي ځواکونو کې څه مشکل و؟ اوس کاملا اکثریت مسؤلیتونه او وظیفه مختلفه وایي ځواکونه ترسره کوي. زموږ خاص قوتونه، کمانډو قوتونه اوس کاملا قابلیت دی لري چې د هیواد په هر برخه کې ستونزه پیدا کیږي دوی په وخت زمان رسیدګي کوي.
که څه هم کندوز اوس مهال د تیرو کلونو په پرتله ناامنه ولایتونو کې شمیرل کیږي، خو افغان امنیتي ځواکونو مسؤلین وایي چې دوی به د مخالفینو هر ډول پلانونه شنډ کړي او له خپلې سیمې څخه به ساتنه وکړي.
ستاسو ملي او دفاعي ځواکونو مستقلانه دفاع کړی ده او په ټولو عملیاتو کې مشترک هم اردوی ملي، پولیسي ملي او امنیتي ملي مشترک هم په کومک او همکاري د خلکو خپل عملیات سرته رسولي دي او نتایج هم ډېر مثبت.
په قندوز کې مشت امنیتی سرتيري ډاډمن دي چې دوی د خپل خلکو لپاره قرباني ورکولې شي.
ا دغه مو ماده سم کې د یو مورود جان فشاري کونیم و از وطن خود دفاع وکړي.
که څه هم په قطر کې د سولې خبرې زندنې شوې او په قندوز او شاوخوا نورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوې، خو نظامی مسولین وایي چې د دوی نظامی ځواکونه اوس دا ورټی لري چې په هر ډول حالاتو کې هر ډول سخت عملیات په کامیابی تر سره کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د شخړې، اقلیمی بدلون او د کورونا وایروس لکبل خلک لګوار سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې د دوه ستونزو لکبل 14.9 میلیونه کسان لګوار سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبه په ورځ ویل افغانستان د شخړې، اقلیمی بدلون او کورونا وایروس له ګواښونو سره مخ دی چې دا درې ګونې ګواښ د خوړو د نه خوندیتوب لامل کیږي او خوارځواکي زیاتوي چې له کبل 14.9 میلیونه کسانو باندې منفي اغیز کوي. ملګرو ملتونو وایي چې دا شمېره د ټولو وګړو 20% جوړوي.
Right now Afghanistan is
په اوس وخت کې افغانستان د ریو ستونزو، شخړې، اقلیمی بدلون او کورونا وایرس سره مخامخ دی. موږ وینو چې جګړه زیاته شوې ده او خلک یې اړ کړي چې بیزایشي او موږ اندېښمن یو چې دا وضعیت به نور هم خراب شي.
په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام د نوبل جایزه وګټله. دغه پروګرام وایي چې 2.9 میلیونه ماشومان، امیدوار مېرمنې، هغه مېرمنې چې ماشومان تشدي ورکوي او 1.3 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو ټیټ دي تر پوښښ لاندې راوستي دي. شخړې او ناامني د خوراکي توکو د کمیدو لامل کیږي. د خوراک نړیوال پروګرام وایي چې سکال د جګړو له کبله 270,000 څخه زیات کسان ارشیو چې خپل مینې پرېږدي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي داس یو هوا چې ژمه پکې سخت وي له کبله 110,000 کسان بې ځای شوي دي. کورونا وایروس یو بل ستونزه چې د ګرشمن افغان چرواکو په ګډون پرې 2,015 کسان تر اوسه اخته شوي دي. په داسې وخت کې چې د خوراک وال پروگرام چارواکی وای کی دیشی داشمیره لدی هم لوړوی
مون کافی پیسې نه لرو. زما میړه ترکاری خرڅوي. د لمرنۍ یو توکو اخیستو لپاره کافی پیسې ګټلې نشي. زما لور وزن وبایلوت نو زکه دلته راغلی يم چې قوی خواړه تر لاسه کړم ترڅو بیرته روغ شي.
ملګری ملتونه وای چې راتونکو کال لپاره افغانستان کې خلکو سره د مرستې په مخه 400 شپېته میلیون ډالر ته اړتیا ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ننګرهار د خوګیانو په ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي. چارواکي وایي ځینې طالبان یې وژلي او هغه هم وایي ټانک یې هم نیولې چې طالبان غوښتل د موټر بم برید لپاره یې تیار کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په دې رپورټ کې واوري.
د ننګرهار په خوګیانو کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو شپږورځې پوره شوې. چارواکي وایي طالبان لزاوی سیمې استلی او پورته په سیاخستې دي. د ننګرهار کې د ملي اردو د څلورم لوا قومندان بریج جنرال کریم نیازی چې د عملیاتو مشر دی وایي غواړي خوګیانو کې پاتې سیمې ټولې د حکومت تر ولکې راولي.
قری زاوه که مراکز بسیار قوی دشمن بود، این مراکز هم از وجود گروه تروریستی پاکسازی کردن و فعلا اینجا حاکمیت دولتی است. در اینجا نمی فرزندهای صدیق کشور همین قهرمان هایی که میبینین همین در اینجا فعلا جا بجا است و به خاطر امنیت دائمی در این منطقه ما پوست های سردی رو در اینجا افراز میکنیم و انشالله که مردم هم خودشان حاضر به این است که از منطقه خود دفاع کنند.
هغه وی په عملیاتو کې شپږ طالبان وژلي او 15 نور ټپیان کړي او همداشان یغه حکومتي هموي ټانکم له طالبانو نیولې چې دغه ټلې د موټر بم لپاره تیار کړو. نیازی زیاته چې د طالبانو هغه اکمالاتي لارې تړلې ده چې دغه ټلې به نور سیمو او ولسوالیو ته په اسانه اطلاعات لکول. د دغه عملیاتو په وجه غنی کورنۍ خوندي سیمه ته پکړه کې دوه مجبوري شوی او وايي خدای چې حکومت عملیاتو کې خو ګټلې سیمه دی وساتي حسن بیا د مرګ په خله کې ورولويږي
عملیاتو نه همدا څه خوشاله او چرشی پوستي جوړی کې ځای په ځای کې داسې نه چې د بیت ایمونه لور شو بیت غره چې به مونږ لري کې بمون کې دغه لري به ته بندي
خدا و شي په خل په مونږ وخت لري مالون نه داګو کې شپې زنانه وي د داګو کې شپې کوي ولا مونږ منډر بدلات یو دا اوس باران دي باران کې دغه سره کې د مخافم درو
طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو او مرګوب لپاره څه نه دی ویلي که څه هم په خوګیانو او گاوند شیرزاد ولسوالیو کې لدی وړاندې څو ځلې دغه سي عملیات شوي خو اکثرا ګټلې سیمې نه دي ساتل شوي او بیرته پر طالبانو خپل قبضه ټینګه کړې ده
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځان وساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د توخی او پرنجی پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي زنم شباشتن ده امریکا جاق اشنا رادیو دیر درنو ریدن که تا کندهار که ده استوگونی کورونو تنیجده ده معتادین و زیادوالی ده دغشار ده اوسیدون که اندیشنی راپورت کرده د کندهار اوسیدونکو وايي معتادین په لارو او کوڅو کې کاشکاره ډول نشه یي مواد استعمالوي چې د دوی پر ماشومانو به هم بدی اغیز ولري دوی له پولیسو څخه غواړي چې د معتادین راټول او د درملنې غوښتنه وکړي عزیز الله پوپل په دې اړه راپور تیار کړی
د کندهار شهر په مرکزی برخو کې د استوګنی د کورونو په خوا کې د معتادینو اوسېدو د نورو ټولنیزو سنځو ترڅنګ د ماشومانو د احتیاط اندیشنې هم رامنځته کړې دي د کندهار شهر د ازرجی بابا په سیمه کې هر ورځ لسګونه معتادین لیدل کیږي چې د ماشومانو په مخ کې نشه یي توکي کاری د سیمې اوسېدونکو ماشومان د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي
زموږ کورونه دلته چې موږ دلته باندې جنان د شان چنيان سره کوو بیا دا رینيان دلته سره ګرځي دا رینيان دا پوري او دا شان سره سکي ورته چنيان دلته ګوري بیا دې هم داس وخت کې خپل زمون هم دلته راوځي خپل پخته
د سیمې اوسیدونکو ماشمانو اند نشي توکو د کارولو طریقې څو ځلې لیدلې او دا کیسه کوي چې څنګه متادین نشي توکي کاری
حکومت والی د ارچا سند غوښتنې غشړسه چې دا رینيان د غزایت یو ځای ورته جوړ کی خپل مرستون یو ځای ورته جوړ کی یا سایکان ورکه ول د سایکان خپل رین شان بل ځای راوړي بیا پر دغه خورکان خرسي دی بس د ارچا شم چکی دی ته خپل د پیسې بیا کې د خپل رین بس کی
د دې ترڅنګ ځینې متادین خپل ماشومان هم د نشیتو کو د کارولو سیمه تل ځان سره بیاي په نشیتو کو متاد دی کس خپل مسی لزان سره وسلی
دلته را لا ما دې ودم وڅ کوم دې مر فلیر کښې نه و دې خاطر شنه را وسلې دا مال مې سیدې دا شنه دې دې پاد نه را وسلې چې دې ما نشا و وي پدغه دې دې پاره مر وسلې چې تا قربان کړ بیا
ول دا متاجن به چې ټول څه دا دا یو سم به چې پرې نه شو سیدا به چې ځنګلې شپخانی و ته جوړې حکومت به چې ټول
د کندهار شهر اوسیدونکو نیوکه کوي چې د شهر په دننه کې د قانون تطبیقونکو بنسټونه او د غرض روغتي مسولین په دې برخه کې ډیر پال نه دي دوی غوښتنه کوي چې د معتادینو د درملنې برخه ته ډیر امکانات برابر شي او ترڅنګ دي د نشیتو کو د کوچنیو پلورونکو پر ضد اغیزمن ګامونه واخیستل شي
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 2290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15
زمر دغه پرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه